בקר רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې لته په واشنگټن کې د ماخستان نه نیمه بجې کېږي لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د پاکستان پوځ وای چې امریکا دا تایید کړی د چپاون سانکی د پاکستان طالبانو یو مهم قومندان وژلې دي داعش ومنل چې عمر الشیشانی په جګړې کې وژل شوی دی او د ترکیې سر اعظم وایي چې یقین لري چې د سوریې سره به رابط بیرته عادي شي
نن پنجشنبه ده د 1915 نوي کال د سرطان د میاشتې 24مه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 14مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ پاکل رپورټونه اوریدلی سي او یو مرکه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیال مزمل شنواره سره په دې لرو چې د افغانستان سوداګرو پریکړه کړې چې نور له پاکستان څخه غنم او اوړه وانخلي خوس په پر خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کی
د پاکستان پوځ وای چې امریکا دا تایید کړ چې په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو یو لوړ پوړی غړی وژلې دی د پاکستان د پوځ یو ویان پروند چهارشنبې په ورځ ول چې په افغانستان کې د نړیوال قوه مشر جنرال جان نیکولسن په ټلیفون کې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ته د عمر نری وژل کېدل تایید کړی دی ول کیږي چې عمر نری په 2014 کال کې د پېښور په یو شونځي باندې د بریټ تره وو په دغه بریټ کې 150 کسان وژل شول چې زیاتره زده کوونکي وو په هغه پېښور ته نږدې په یو هوایي ډی کې د بریټ او د باچا خان په پانتون باندې د بریډونو تورونه هم لګول سی وو یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې د امریکا ژغ سره د نوم د نخصلو په شرط خبر کړی دی ویل دی چې اسلام آباد د عمر نری د وژل کېدو هرکلی کړی دی داعش ومنله چې عمر الشیشانی په جګړې کې وژل شوی دی نور تفصیل د شافی سردار نه
د داعش یو قومندان عمر الشیشانی په جګړه کې وژل شوی دی د داعش خبری آژانس اماق پرون خبر ورکړ چې الشیشانی د الشرقات په شارګوټی کې چې موصل ته نږدې دی په جګړه کې وژل شوی دی امریکا او د امریکا متحدینو په خوا څو ځلې د الشیشانی چې د چچن د عمر په نامه مشهور وو د وژلو اقدام کړی وو خو هغه پچ شوی وو د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی خبر و چې اماق خبر ورکړ چې الشیشانی د اشرقات په شارګوټی کې وژل شوی دی خو دوی دا خبره نه ردوي او نه یې هم تاییدوي الشرقات د موصل په جنوب کې 100 کیلومتره لیرې پروت دی د عراق امنیتي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د تیرو څو اونۍ راهیسې په دغه سیمه کې پرمختګ کړی دی او یو مهمه هوایي اډه یې هم نیولې ده د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو ویلي و چې الشیشانی د داعش د جګړې وزیر وو او د داعش د مشر ابوبکر البغدادی ته نږدې کس وو الشیشانی چې د ګرجستان تابع دی په 2013 کال کې د داعش سره سو او د ځان سره داعش ته په سلګونو وسلوال چې په روسي ژبه یې خبرې کولې راوستل د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر بغداد ته په خپل سفر کې اعلان وکړ چې امریکا به عراق ته 1500 نور اسکر هم ورواستوي شافی سردار امریکا ژغ واشنگټن
خبرونو ته ادامه ورکوو د ترکیې سر اعظم ویل دی چې په دې یقین لري چې د سوریې سره به یې روابط بیرته عادي سي د ترکیې او سوریې ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب سولې چې انقرې د سوریه د حکومت مخالفینو ملاتړ وکړ د امریکا ژا خبریال ډورین جونز په دې باب د استانبول نه ریپورت را لېږلی دی چې پښتو متنې تاسو ته دراوړول کیږي
د ترکیې صدر اعظم د سوریه سره د خو روابطو د لرل غوښتنه کړې ده او له دې نه دا په څرګند ډول معلومیږي چې انقره په خپلو خارجي پالیسیو کې ژور تغییر راوستی دی د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات ایدین سیلسن چې په هغه سیمه کې ډیر وخت کار هم کړی دی وایي چې د سوریه سره د روابطو عادی کېدل به قدم په قدم تر سره شي. هغه وایي
It will be basically, first of all, a counter-terrorism approach. But if it moves forward, then it might move to better...
اساساً ده هغی لومړنه قدم با ده تروریزم پا زد ده مبارزه روش او طریقی وی. او کچاری پا هغی که پرمختگوشی، نو ده ده امکان شده ده چه هغه با بیا خو دیپلوماتیک و روابطو تلاره خلاص کری. د ترکیه دغه پخوانی ډیپلومات ایدنسی لیسن ویلی دی چې انقره به دې ته انتظار وباسي چې دمشق د سوریې کوردي قواوې د ترکیه سره ته نږدې د یوې خودمختارې سیمې د جوړولو نه منع کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. د برتانیې نوې سرعظمې تریسا می د وخت تر رسیدو سمدستي وروسته خپله کابینه اعلان کړه. هغې د لندن پخوانی ښاروال او د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د کمپاین مشر بوریس جانسن د بهرنیو چارو وزیر وټاکلی دی. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو طرفدارانو ته په کابینه کې نور پوستونه هم ورکول سوي دي. فلیپ هامون ته د مالیه وزارت او امبر راج ته د کورنیو چارو وزارت ورکړل سوي دي. می د برتانیې په تاریخ کې دوهمه ښځه چې سرعظمه کیږي. د برتانیې لومړنۍ ښځه سرعظمه مارګریټ تاچر وه چې د 1990 کال نه تر 1990 کال پورې واک وچلاوه. پرون د امریکا د ټکساس ایالت د ډالاس په ښار کې د هغو وژل سوو 15 پولیسو نه د دریو د شخولو مراسم ترسره سول چې څو ورځې مخکې د وسلوال لخوا ووژل سول. د پاتې دوو وژل سوو پولیسو جنازه به هم د دغه اونۍ په پای کې ترسره سي. پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وژل سوو پولیسو د یاد په مراسمو کې چې د ډالاس په ښار کې جوړ سوي وو ګډون وکړ. په مراسمو کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش هم ګډون کړی و. بل پلو ته پرون جمهور رئیس اوباما په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د امنیتي چارواکو د مدني حقونو د مشرانو فعالانو او سیاسي مشرانو سره وکتل او په غولارو چارو ورسره خبرې وکړې چې په امریکا کې د خلکو او پولیسو ترمنځ اعتماد ډیر سي. د څه مودې راهیسې په امریکا کې د پولیسو په لاس د تور پوستو د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي. او د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریتونو رئیس د امنیت د شورا څخه غوښتنه کړې ده چې سمدستي دي په جنوبي سودان باندې د وسلو په صادراتو د بندیز په لګولو غور وکړي. هرې فلات ساس د امنیت شورا ته چې په خوا د په جنوبي سودان د دغسې بندیزونو په لګولو غور نه وکړی وویل چې باید په دغسې بندیزونو اوس غور وسي. خو لاتساس دا ومنله چې د دغسې بندیزونو ګواښ په جنوبي سودان کې په جګړې کې ښکېل اړخونه د دې نه راونه ګرځوي چې جګړه بنده کړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. په مکړی رپورت ده لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د ترکیه صدر اعظم ویلي چې دی په دې یقین لري چې د سوریې سره به روابط بیرته عادي سي، او د ترکیه او سوریې ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب سوې چې انقره د سوریې د حکومت د مخالفینو ملاتړ وکړ. د امریکا جغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورت را لېږلی دی.
د ترکیه صدر اعظم د سوریې سره د خو روابطو د لرل غوښتنه کړې ده، او له دې نه دا په څرګند ډول معلومیږي چې انقره په خپلو خارجي پالیسیو کې ژور تغییر راوستی دی. انقره په سوریه کې د داخلي جنگ د پیل نه وروسته د سوریې د حکومت د مخالفینو سره خپل کلک ملاتړ څرګند کړ، او د قدرت نه د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدلو غوښتنه هم کوله. د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات ایدین سیلسن چې په هغه سیمه کې ډیر وخت کار هم کړی دی وایي چې د سوریه سره د روابطو عادی کېدل به قدم په قدم تر سره شي. هغه وایي
It will be basically first of all a counter-terrorism approach. But if it moves forward, then it might move to better...
اساساً ده هغه لومړنه قدم به د تروریزم په ضد د مبارزې روش او طریقې وي. او کچاری په هغه کې پرمختګ وشي، نو د دې امکان شته دی چې هغه به بیا خو ډیپلوماتیکو روابطو ته لاره خلاصه کړي. د ترکیه دغه پخوانی ډیپلومات ایدنسی لیسن ویلی دی چې انقره به دې ته انتظار وباسي چې دمشق د سوریې کوردي قواوې د ترکیه سره ته نږدې د یوې خودمختارې سیمې د جوړولو نه منع کړي. انقره د کوردانو د وای پی جی په ډلې باندې د دې الزام لګی چې د کوردانو د پی کی کی د ډلې سره اړیکې لري. همدا اوس ترکی قواوې د پی کی کی د ډلې په ضد په جنگ اخته دي. یو سیاسي مبصر سمی ایدیز وای چې د دمشق او د انقره ترمنځ د نزدېوالي حسبه د سوریې هغو یاغیانو ته چې د خپل ملک د رژیم په ضد جنګیږي د خبرداري د یو زنګ معنا ولري. هغه وایي
The Syrian rebels are wondering where all this is going as far as their relationship with Turkey is concerned.
د سوریه یاغیان د ته حیران دي چې د ټولو هڅو نتیجه بسوي تر کومه ځایه چې د ترکیه سره د هغوی روابط مطرح دي. نو دا تقریبا په ډیپلوماټانو کې د دې مفهوم لري چې ګویا ترکیه په یوه یا بلې طریقې د جهادي ډلو مرسته کوي. ترکیه پر رسمي ډول له دینه انکار کړی دی چې ګوندې هغه ملک د سوریې د یاغیانو سره د وسلو مرستې کوي. سیاسي څارونکي وایي چې د سوریې او د ترکیې ترمنځ اوږد سرحد مخالفو قواو ته د وسلو د انتقال لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د ترکیې پخوانی صدر اعظم داود اوغلو چې د ترکیې او د سوریې ترمنځ د پالیسیو د جوړولو اصلي طرح ګڼل کېده په کامل ډول د یاغیانو سره ملاتړ څرګند کړی و او د قدرت نه د ښاغلي اسد د لړ کېدلو غوښتنه هم درلوده. دغه سیاسي مبصرین وایي چې د می په میاشت کې د صدر اعظم داود اوغلو د لړ کېدلو نه وروسته د ترکیې په پالیسیو کې تغییر راوستلو ته زمینه برابره شوه. لدین سوافتی مخکی انقره د روسیې او د اسرائیل سره هم د خو روابطو د پیل کېدلو هڅې پیل کړې وي او دا سي اټکل کیږي چې انقره به د مصر او د عراق سره هم خپل روابط بهتر کاندي او په دې توګه به د ترکیې د تجرید حالت ته خاتمه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په امریکا کې د نژادي تبعیض په موضوع بحثونه راپاریدلی دي. دغه خلک په دې بحثونه کوي چې په امریکا کې د تور پوستو ژوند د سپین پوستو څخه کم ارزښت لري. د امر روغتیا کارپوهان وایي چې د وسلوال تشدد په حق لدی هم هغه ډول څېړنې وسی چې څنګه د صحت د نورو مسالو په حق لکیږي. د امریکا ژغ خبریاله کیرول پیرسن په دې موضوع رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه تسته وړاندې کوي.
د شیکاګو والا د اټلانټا پورې مظاهره کوونکو لارو کوڅو ته مخه کړې ده چې په لوزیانا او میشیګن کې د هغه دوو تور پوستو د وژنې په خلاف مظاهره وکړي چې د پولیسو لخوا وژل شوې دي. هغه بل ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما دلسته د هغه پنځو پولیسو په احترام باندې ورغه چې په مظاهرو کې یو تور پوستي وجل. اوباما په دغه محل ویل زه دلته راغلم چې زه دا وښیم چې امریکایان متحد دي وشل شوي نه دي. په افریقا الاصله امریکایانو کې د نژادي تبعیض په خلاف باندې یو غورزنګ پیل شوی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ټولې امریکا کې دی د امریکایانو د ژوند د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړي. د هاورډ پونتون یو سړنه کړی دا چې د دې کتنې کړی دا چې په امریکا کې د 1500 کلونو نه د زیات عمر سپین پوستي او تور پوستي د پولیسو لخوا سمره وجل شوې دي. نانسي کریګر چې پروفیسور ده د امریکا غږ ته ویل
Black men compared to white men were anywhere from 5
کله چې موږ د سړنه وکړه نو موږ په دې نتیجه ورسېدلو چې تور پوستي امریکایان د سپین پوستو په مقابل کې د پولیسو لخوا 0% زیات وژل کیږي. دا څرګندوي چې د تور پوستو وژنه د پولیسو لخوا ډیره زیاته ده. هغه وایي چې دغه بیخي ډیر زیات توپیر دی. پکار ده چې حکومت په دې حق باندې اقدامات وکړي. د عامه صحت کارپوهان وایي چې د وسوال تشدد په حق لدی هم هغه ډول تحقیقات وشي چې څنګه د صحت د نورو مسلو په حق لکېږي. ځکه چې په وسلوال تشدد کې هم ډیر زیات امریکایان خپل ژوند د لاسه ورکوي. کریګر زیاتوي
It has major repercussions for public health in terms of obviously mortality
چې څومره خلک وژل کېږي او د وسلوال تشدد په نتیجه کې چې کم کس وژل شوی د هغه په کورنۍ باندې کوم ډول اثرات کېږي. نو په کار ده چې په دې حق باندې په بشپړ ډول تحقیقات وشي. کیګر زیاتوي چې حکومت ته پکار ده د وال تشدد کې د وجل شو کسانو په حق لباندې پوره ډاټا راغونډ کړی شي او په بشپړ ډول تحقیقات ترسره شي. هغه وایي چې دا کولای شي چې په راتلونکي کې وسلوال تشدد کم شي او د دې د مخنیوي لپاره پیاوړي اقدامات وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې په امان کې د مهاجر کارګرو د قوانینو لمخې په کار ګمارنه د امانی کورنیو په ضمانت کېږي او زیات شمیر بهرني کارګر په ځانګړې توګه ښځینه خدمتګاري د ګمارکونکو له لوري استثمار او ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي. دغه سازمان دا هم وایي چې دا کارګر د ځان څخه د دفاع لپاره ډیرو کمو امکاناتو ته لاسرسی لري. پام وکړئ په دې هکله رپورټ چې نو شبه آشنا یې تاسو ته اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو نوي رپورټ کې د عمان د کفاله په نامه د مهاجر کارګرو سیستم په دې تورن کړی چې مالکانو ته یې واک ورکړی دی چې د کارګرو نه ناوړه ګټه واخلي، ځکه مالکان د استخدام پر امکاناتو باندې بشپړ واک لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د منځنی ختیځ د ښځو د حقوقو څیړونکي روتنا بیگم وایي په عمان کې مالکان کولی شي چې مهاجر کارګر جبري کار ته اړ کړي پرته له دې چې ورته معاش، استراحت او یا هم خواړه ورکړي. هغه وایي کارګر که وتښتي نو سزا به ورکول کیږي، په داسې حال کې چې کارګمارونکي د دې ډول ناوړه چلند په خاطر ډیر کم جریمه کیږي. په عمان کې دا مهال شاوخوا 130,000 ښځینه کارګرې په کار بوختې دي. رپورټ وایي چې د عمان ګاونډی هیواد عربي متحده امارات د بشري قاچاق د مرکز حیثیت لري چې هلته استخدام کوونکي مهاجرین پر کورنیو باندې پلوري او بیا په غیر قانوني توګه هغوی عمان ته بیول کیږي. د بشري حقوقو پلټونکو د 950 ښځینه مهاجرو کارګرو سره مرکې کړي دي او د سپیخې هم ثبت کړي چې دغه مهاجر پکې وهل شوي، کنځل شوي او په ورځ کې 7 ساعته کار ته اړ کړی شوي دي پرته له دې چې مناسب مزد ورکړل شي. رپورټ وی حالات دومره خطرناک دي چې یو شمیر هیوادونه لکه انډونیزیا د ثبت شوو پیښو په وجه خپل ادبا امان او نور هیوادونو ته له مهاجراته منع کړي دي. رپورټ پر امان باندې د کارګری قوانینو د اصلاح کولو غږ کړی دی چې د کارګرو حفاظت په قانون کې شامل کړی شي او د کفاله په نامه د استخدام د ملاتړ سیستم لغوه کی. همداشان امانی پولیس او نور چارواکي دې ته هڅولي دي چې د داخلي کارګرو د تیښتې په صورت کې هغوی ته د سزا ورکولو او بیرته بد چلند مالکانو ته د سپارلو پر ځای د هغوی ساتنه وکړي. په روان کال کې د امریکا متحده ایالاتو عمان د انساني قاچاق په کلنی رپورټ کې 2 درجه نور هم ښکته کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د عمان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې هڅې نه دي زیاتې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
د هلمند سیمه ییز مقامات وایي چې لشکرګاه ښار ته په څیرمه ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو د بیا پیل لیدو لپاره چمتووالی نیسي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې نظامي عملیات په وقفه یي ډول درول سوي وه. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې.
سره لدی چې په دې وروستیو درونیو کې د هلمند ولایت امنیتي حالت د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډاډ وړ بلل کیږي، خو چارواکي وایي چې د امنیتي ساحې د پراخوالي لپاره غواړي چې د موجودو ګواښونو په لمنځه وړلو کې جدي کار وکړي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د خنجر 0.15 په نوم نظامی عملیات د روژې په میاشت کې درولي و، خو د یادو عملیاتو په دوهم پړاو کې به د مارچ په شمول د لشکرګاه ښار ته څیرمه ولسوالیو کې نظامی قواوی خپل اهداف ترلاسه کړي.
منس د خنجر 0.15 عملیات د دغه ساحو د پاره پلان شوی دی. د دې عملیاتو لومړی برخه تکمیل شوې چې هغه د مارجې د لارې خلاصول و. دویمه برخه باندې به ان شاء الله نن یا سبا ته کار شروع کیږي که د خدای رضای، او دغه برخه باندې مارجې د ساحې د امنیتی ساحې د پراخولو نه شروع نادلی او ورپسې باباجی او همداسې به د ګرشت خواته کړي خدای رضای زی.
د هلمند له تازه نامنیو سره پر یو وخت په تیرو دوه میاشتو کې نړیوالو ځواکونو هم دی ولایت کې خپل حضور یو ځل بیا زیات کړ او ټاکل شوی دی چې په نوو پوځي عملیاتو کې به له افغان قواو سره فعاله ونډه ولري. د هلمند ولایتي شورا وایي چې که امنیتي ادارې پر وخت د امنیتي ګواښو مخنیوي ته پام ونه کړي، ممکن بیا هم ولسی وګړي پکښې کې تر نورو ډیر تاواني سي. د هلمند ولایتي شورا منشي عطاوله افغان وایي چې د اساسي عملیاتو په ترسره کېدو سره کېدای سي چې ښار ته نږدې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک سي.
د اوس لپاره زموږ د جناب والی صاحب څخه او د نور امنیتي مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې چانیز عملیات پیل کړي چې څو زموږ هغه هلمندي وګړي چې په مشکلاتو کې راګیر دي د جنګو په سیمو په لیکو کې پراته دي چې هغه د دغه جنګو څخه خلاص شي.
بلخوا د هلمند ولایتي مقامات وایي چې د معدنونو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو ډیر پام اوس د ډیورنډ کرښې ته اوښتي. د هلمند والی حیات الله حیات په دې اړه وایي چې سرحدي ځواکونه به په خپل ټول توان سره د ډیورنډ پر کرښه د دولت د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخنیوی کوي. په تیری وکال کې له پرله پسې نظامی عملیاتو سره سره لا هم هلمند په جنوب کې د ناامنه ولایتونو په لومړي ځای کې قرار لري. د دې ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسوالو مخالفینو په واکې دي او د مرکز په ګډون یې په پات نه ولسوالیو کې هر ورځ نام نیوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم یو مرکه د رپورټونو لمخې افغانستان پریکړه کړې چې نور له پاکستان څخه غنم او اوړه نه اخلي. موږ د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیال مزمل شینوار سره په دې حق لمرکه کړې چې دا خبره څومره رښتیا ده. هغه وایي
د حکومت د طرف نه دغه کومه پریکړه نه ده شوې، ولی خپل سوداګر زیاتره دې ته وسترجی ورکوي چې د منځنۍ آسیا نه بالخصوص د ترکمنستان او د قزاقستان غنم او اوړه واخلي. په دې اساس باندې د حکومت د طرف نه د کومه رسمي پریکړه نشته ده، ولی خپل د سوداګرو پریکړه ده زیاتره.
د سوداګرو ولې دا پریکړه وکړم شین ورسی؟
دلته دوه مسلې دي. یو خدا دې چې په دې اواخرو کې د تورخم د لارې بندېدو او دغه شتون دی، او تقریبا په دې تیرو څو میاشتو کې موږ دغه احساس کړی چې د پاکستان د لارې نه بچ مال نه راتلل زیاتره مشکلات وو. نو په دې اساس باندې سوداګرو ته هم زیاتره شتون دی، هغوی د چې کله مال واخیسته زیاتره په پاکستان کې پاتې شو او وخت اور باندې تیر شو چې د هغوی سرمایه به بنده پاتې وه. نو په دې اساس هغوی مجبور وو چې نورو ملکونو ته رجوع وکړي. او ترکمنستان په دی اواخرو کې د افغانستان د حکومت سره چې خپل هغه اړیکې نور هم ښه کړې وي، د دې لپاره د غنمو قیمتونه ډېر راوغورځول چې دا هغوی تقریبا په حدود 15 لک تنه اضافي غنم درلودل او هغوی غوښتل چې دا ټول باید افغانستان واخلي چې موږ سوداګر هغې ته رسمن معرفي کړل. قزاقستان هم خپل غنم بیا ډېر ارزانه کړی وو، او د پاکستان غنم نسبتا د دې دواړو ملکونو لپاره قیمت هم اوچت وو، او لحاظ د کیفیت هم دومره ښه نه وو. په دې اساس باندې سوداګرو زیاتره رجوع منځنۍ آسیا ته وکړه.
بله شینواری صاحب، رپورټونه دا هم وایي چې پاکستان ته دغه د سوداګرو پریکړه لکه چې تاسو مو ویل ډېره په تاوان تمامه شوې ده، تاسو په دې باره کې څونه معلومات لري؟
موږ دغه مسله د پاکستان حکومت سره څو واره دا مطرح کړې وه، په څو ځله مو ورته ویلي چې بالخصوص چې موږ ترانزیت ته ستونزې نه پیدا کوي، ځکه دا مستقیم تاثیر لري په دوه طرفه تجارت باندې. موږ تقریبا د تیر یو نیم کال نه دغه مسله رسمان په څو مجالسو کې د پاکستان حکومت سره، د پاکستان مقامات سره، بالخصوص د مالی وزیر سره او د سوداګرۍ وزیر سره دا مطرح کړي، ځکه چې سوداګر چې کله د ترانزیتي توکو لپاره پاکستان ته ځي چې دا غوي مال د کراچۍ د بندر ناراضي یا د قاسم د بندر ناراضي، نو دوی په عین وخت کې د پاکستان نه هم ځنې توکي اخیستل او راوړل به افغانستان ته. کله چې د ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې، هغه زیاتره سوداګر چې د پاکستان د لارې نه به مالونه راوړل افغانستان ته، هغوی دوه طرفه تجارت هم کم کړو. نو تنها دا په ورو او په غنمو باندې دا تاثیر لري، دا په زمونږ ټولو عمومي واردات د پاکستان باندې مستقیم تاثیر لري چې هغه کم شوي دي. نو په دې اساس باندې دا غوي زیاتره توجه ایران طرف ته شو، منځنۍ آسیا طرف ته شو او نورو ملکونو طرف ته شو. دا یو بحث دی په عمومي توګه د حکومت دغه پالیسی نه همیشه وا چې موږ باید اتکا په یو ملک باندې نه اوسي. نو همدې د وجې نه موږ همیشه کوشش کړو چې موږ مختلف بازارونه پیدا کړو د افغانستان د لپاره چې هغه معلومه ته موږ ضرورت لرو، چې خوشبختانه په هغه کې موږ تر یو اندازې پورې توانېدل یو چې موږ اتکا په یو مشخص ملک باندې پاتې نه شي او وکولای شو چې د نورو ملکونو نه هم واردات ولرو. که کله دغه سیستم دی راځي لکه موږ په دې 13 میاشتو کې د جون میاشت تقریبا مکمل تورخم لاره بنده و، ولې خوشبختانه په قیمتونه په داخل د دا افغانستان په تاثیر ونه کړ. چې دا خپل د حکومت د پالیسۍ او هغه مثبت اړخ هم دی چې موږ وکولای شو که چېرته مشکلات یو همسایه یا یو ګاونډي سره پیدا کیږي نو هغه په دې تاثیر ونه کړي چې موږ قیمتونه په بازار کې اوچت شي.
بله، او مزمل شنوار صاحب، افغانستان ته ګټه او تاوانونه د دغه سوداګرو د پریکړې په اړه څه دي؟
دا خو یو دا چې زمونږه اتکا په پاکستان باندې کومه شو، ځکه چې پاکستان د سیو بازار دی چې موږ د پاره زیاتر مطمئن نو په اواخرو کې بل خصوص د وروستیو څو کلونو کې په یوه وخت کې زمونږه تجارتي اړیکې نورو ملکونو سره به تر کېږي. نه تنها دا چې خپل زمونږه داخل کې تولید هم د غنمو موږ امیدوار یو چې سکه کال نسبتا خو باران نه خو چې زمونږه تولیدات نور هم زیات شي، چې موږ حتی به سي واردات ډیر کم ولرو د خارج نه او په داخل د افغانستان کې خود کفا وو. نو په دې اساس باندې د سوداګرو لپاره هم دا خبره ده چې د افغانستان لپاره هم دا خبره ځکه چې همیشه بعد دغه سي شیانو نه منحیز به یو سیاسي ابزار او وسیله استفاده کیږي ترڅو په افغانستان حکومت باندې او د افغانستان په وګړو باندې یو فشار وارد شي. ولې خوشبختانه دغه فشار نه وسمنګه په تدریج سره خلاصي ځوځمنګه دا کوشش دي چې نه تنها په اورو او غنمو کې ولې پای نه وخت کې نور هغه توکي چې زمنګ اولیه مواد ته ضرورت درو په هغه کې منګه دغه پالیسیان پر مخ بوزو چې منګو کولای شو د مختلفو بازارونو نه د مختلفو ملکونو نه واردات ولرو ترڅو پورې زمنګ هغه ارزه مطمئنه په بازار کې چې په قیمتونو لوړوالی باندې زیاتر تاثیر ونه کړي.
بله کورمادان، ډېر مننه ستاسو معلوماتو څخه. ترنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. لاندې خبرونه ته د پاکستان فوج وايي امریکا دا تایید کړې چې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستانی طالبانو یو لوړ پوړی غړی وژل دي. د پاکستان د فوج یو ویان پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو مشر جنرال جان نیکلسن په ټلیفون کې د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف ته د عمر نری د وژلو خبره تایید کړې ده. د داعش یو قومندان عمر الششانی په جګړه کې وژل شوی دی. د داعش خبری آژانس اماق پرون خبر ورکړ چې الششانی د الشرقات په شارګوټي کې چې موصل ته نږدې دی په جګړه کې وژل شوی دی. امریکا او د امریکا متحدینو په خوا څو ځلې د الششانی چې د چچن د عمر په نامه هم مشهور و د وژلو اقدام کړی و، خو هغه بچ شوی و. د ترکیه صدر اعظم ویلی چې دی په دې یقین لري چې د سوریې سره به یې روابط بیرته عادي سي. د ترکیه او د سوریې ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب سوې چې انقره د سوریې د حکومت و مخالفینو ملاتړ وکړ. پرون د امریکا د ټکساس د ایالت د ډالاس په ښار کې د هغو وژل سوو 5 پولیسو څخه د درو د ښخولو مراسم ترسره شول چې څو ورځې مخکې د یو وسلوال لخوا ووژل شول. د پاته دوه وژل سوو پولیسو جنازه به هم د دغه اونۍ په پای کې ترسره سي. د ملګرو ملتونو د سول د ساتو مامورینو رئیس د امنیت شورا څخه غوښتي دي چې سمدستي دي د جنوبي سودان باندې د وسلو په صادراتو د بندیز په لګولو غور وکړي. او په انټرنیټ د داعش د فعالیتونو کم سوي دي، خو اوس هم په انټرنیټ د دغه ډلې پیغامونه د یو شمیر مسلمانو ځوانانو احساسات راپاروي چې ناراضه دي، په قهر دي او یا هم دماغي ثبات ونه لري. او اوس په مخکې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 6. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي، 3 درجه به وي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په غزنی، کندوز او خوست کې بنن اسمان زیزی اوریاځ وی په مزار شریف کې بنن اسمان اوریاځ وی په فراه کې بنن اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه په فراه کې یو څلويشت او په هلمند کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه څلور څلويشت اټکل شوی ده په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب پای ته ورسېدل زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي شو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي د درې خبرونه همکاران هم په استودیو کې حاضر دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.